شپږ بجې سوې. السلام علیکم، نن شنبه ده، د چونګاښ یا سرطان یو لسمه د جولای دویمه. د نیم ساعته خبری مجله په خبرونو پیلوو. کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لویو غونډه د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر درې زره زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تش و چې طالبانو د ګډون بلنه نه وه ورکړې. د افغان جنو شوزو بشری حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذ رینا امیری وای دا چې د افغان جنو شوزو او بشری حقوقو د خوندیتوب په برخه کې د نړیوالو هڅو کومه ګټوره نتیجه نه ده ورکړې مایوسه سوې ده. اغلی امیری له طالب پلاوی سره د امریکا متحده ایالاتونو د استاذو تر کتنې وروسته تیره شپه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې له ډېر فکر وروسته یې پرېکړه کړې چې له طالبانو لخوا د عملي ګامونو تر پورته کولو په دې غونډه کې ګډون ونه کړي. د ننګرهار په روداتو ولسوالۍ کې یوې دیني مدرسې ته د لاسي بم د غورځولو په پیښه کې د دې مدرسې اته زده کوونکي ټپیان سوي. د ننګرهار د امنیې قمندانۍ لپاره د طالبانو ویان عبدالبصیر زابلي ازادي راډیو ته ویلي دغه بم تېره شپه نامعلومو کسانو مدرسې ته اچولی و. د پیښې مسؤلیت تروسه چا نه دی منلی. د ایران چارواکو نن ویلي چې یوې زورورې زلزلې د دغه هیواد جنوبي برخه ولړزوله. د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د ریاشتر په مقیاس 6.3 درجې دې زلزله کې لږ تر لږه 15 کسان مړه او 4 نور ټپیان سوي دي. او د اوکراین په میکولایف ښار کې نن د 14 غږونه اوریدل سوي. د دې ښار ښاروال الکساندر سینیکوویچ د ټلګرام په یو پیغام کې د 14 خبر تایید کړی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په خپلو پناهځایونو کې پاتې سي. تر دې مخکې پرون جمعه د اوکراین چارواکو ویلي و چې په سرهی یفکا ښار کې پر یوه استوګنیزه ودانۍ او تفریحي مرکز د روسي راکټونه لګېدلي چې د دوو ماشومانو په ګډون د یوویشتو ملکیانو د وژل کېدو او 30 نورو د ټپي کېدو خبر ورکول سوی و. ازادي راډیو ته غوږ یست. په دې خبرونه کې د دې مسایلو تفصیل هم اوري. کابل کې د طالبانو لخوا رابلل سوې درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده. د پریکړه لیک په اړه د نظر یو خاوند وایي
په ټول کې ویلای شو چې دا یو اضافي مصرف او د خلکو د تیرستلو لپاره یو هڅه وه.
د افغانستان د ملي موسیقي انستیتوت زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسیږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي.
د خوست په سپیری ولسوالۍ کې زلزله ځپلی وایي چې د مرستو په ویش کې له پامه غورځول سوي.
ماجر په اوبېدار شه خلک نه وتښتوي، زلزلې هر شی نه یو اوبېدر شهر پر یشي نه دي.
تر شپرنیمو بجو نور مسایل هم څیړو.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبری ټولګه.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. په افغانستان کې د ماښام 6 بجې 3 دقیقې او 40 ثانیې دي. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورزو. د طالبانو د حکومت لخوا راغورځل سوې د علماو درې ورځنۍ غونډه په کابل کې پای ته ورسېده او د طالبانو د حکومت ملاتړ اعلان کړی دی. د دې غونډې پریکړه لیک کې اکثره ذکر سوي مادې د طالبانو د حکومت په پلوي بلل سوي دي. په څو شیبو کې په دې اړه د نظر د خاوند نظر هم خپرو. خو اوس په دې اړه راپور.
د طالبانو د حکومت لوري د علماو درې ورځنۍ غونډه پای ته ورسېده او بالاخره د طالبانو د حکومت په طرفدارۍ پریکړه وکړه. خو بیا هم د دې غونډې ګډونوالو نه دینی عالمانو او نه هم طالب چارواکو د ښځو د برخلیک په اړه خبرې او پریکړه وکړه. هغه څه چې د اکثر و افغانانو او ښځو وینجنو تمه ترې وه. د دې غونډې په پای کې د یو یولس مادهیز پریکړه لیک په خپرولو ټینګار وسه چې د غونډې ته ټول راټول سوي 4592 تنه دینی عالمان د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخندزاده سره بیعت کوي. هغه څه چې لوړاندې ځینو رسنیو له لوري د دې غونډې خپرې سوي اجنډا کې مشخص سوي و. د دې غونډې پای کې د طالبانو د حکومت رئیس الوزرا د ښځو پر حجاب ټینګار وکړ او وی ویل چې دا به په ټول هیواد کې پلي کوي.
افغانستان کې نجاست را و حجاب و سر مخالفت که دیر بکن که تمام مانا سر افغانستان طول ولس و طول زنان چون مرد که بزان وان که خودی ستری بی حجابی نخوشو.
د اسلامي نظام ملاتړ د طالبانو د حکومت مشر سره بیعت، د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو غوښتنه، د طالبانو حکومت د مشر لولوري د نشئی موادو د کرکیلې د مخنیوي فرمان ملاتړ، د ګاونډیو هیوادونو پر وړاندې د افغانستان خاورې نه کارول او نور هیوادونو د مداخلې نه کولو غوښتنه، د طالبانو د حکومت پر ضد وسلوال قیام فساد ګڼل، له داعش سره اړیکې فساد ګڼل او پر ضد مبارزه، د هغو دینی عالمانو د خبرو مخنیوي چې د طالبانو د حکومت خلاف دي، د لګکیو او ښځو حقونو خواندی کول، د طالبانو ترمنځ اتفاق او هیواد ته ستانسوي او کسانو ته خبرداري چې مغرضانه کارونه دینه کوي، دا د دې غونډې د پریکړلیک یو لس ذکر سوی ماده وی. وړاندې د طالبانو د حکومت چارواکو ویلي و چې د غونډه کې له بیلابیلو ولایتونو 3500 کسانو ګډون کړی چې په هیواد کې د موجودو سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او په ځانګړې توګه د ښځو د کار او انجنونو د تعلیم په اړه به له دوی سره خپلې مشورې شریکې کړي. خو د یادې ناستې په پای کې د دغو ستونزو هیڅ ډول یادونه هم ونه سوه.
عمردل چې کابل کې د طالبانو لخوا د علماو لوی غونډه د یو پریکړلیک په خبرولو سره پایته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تشو چې طالبانو د ګډون بلنه نه و ورکړې. زما همکار اجمل ان په سټوډیو کې دی، د پریکړلیک ټولې مادې لوستې دي. ان صاحب، اوریدونکو ته ووایست چې عمده ټکي څه دي په دې پریکړلیک کې؟ داسې ټکي چې ولس یې د اورېدو هیله درلوده.
سالی صاحب، ما چې دا د طالبانو د حکومت لوري د افغانستان د علماو وربلل شوی غونډه وه. د غونډې له پایله د غونډې په جوړښت، تشکیل، د میلمنو په وربللو انتقادونه و. خو د طالبانو حکومت ویل چې دغه کسان له بیلابیلو ولایتونو نه ورمعرفي شوي دي. البته د ورمعرفي کېدو پر څرنګوالي هم پوښتنې وي، خو بالاخره دا غونډه وشوه. که څه هم له غونډې تمې ډېرې زیاتې وي، خو له پریکړلیک نه داسې ښکاري چې دوی تر ډېره پورې ټینګار په دې دی چې په افغانستان کې دننه د طالبانو له حکومت نه ملاتړ وشي او په مخالفت نه لاسونه واخیستل شي، بیعت ورسره وشو. البته د بیعت بیا پر بیعت باندې بیا ټینګار وکړي دغه غړو، تازه یې که دغه بیعت ورسره دی غونډې غړو. همدارنګه دا پکې وویل شول چې د طالبانو له حکومت نه چې دوی د افغانستان اسلامي امارت بولي باید ملاتړ وشي، د دې سره مخالفت ونشي. د قاچاق او همدارنګه د مخدره موادو د کار کلي پر خلاف چې د افغانستان د طالبانو حکومت کومه پریکړه کړې ده د مخنیوي لپاره، لا هغې نه پکې د حمایت او ملاتړ یوه ماده راغلې ده. د ګاونډیو هیوادونو سره ټینګار شوی او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره چې د افغانستان سره دی په متقابل احترام باندې مخته ولاړ شي. دوی دا هم وویل چې په دغه پریکړه لیک کې راغلي دي چې دوی په دې برخه کې د طالبانو د حکومت له موقف نه ملاتړ کوي. دوی له ګاونډیو سیمې او نړۍ نه وخت دي چې د متقابل احترام پالیسۍ ته دې درناوی وکړي او ټینګار کړی دی چې د افغانستان له خبرې به په چا باندې چاته زیان نه اوړي، خو دوی هم تمه لري چې د ګاونډیو او سیمې له هیوادونو خاورې هم د افغانستان په خلاف ونه کاریږي. د پریکړه لیک یوه بله ماده کې د داعش په ډلې باندې د دې د غیر قانوني او غیر مشروعیت په اړه باندې ویل شوي دي. مثلا ویلي دي چې پر ملت غږ کوو چې د داعش په نوم فتنهګر دي، د دې اثر خوارج او باطله ډله ده چې زموږ په اسلامي هیواد کې فساد خپروي. د دوی سره هر قسم مرسته او تعلق شرعاً ناروا عمل دی. دا د دیني عالمانو د دغه غونډې چې طالبانو وربللې وه د پریکړه لیک یوه بله ماده ده. اتمه ماده یې په خپل دیني عالمانو باندې غږ کړی دی چې په دې وروستیو کې کم پام وي د فیسبوک، ټویټر او یوټیوب کې د دیني عالمانو ترمنځ د یو بل پر ضد باندې ویډیوي کلیپونه جوړیږي، یو بل هغه باورونه او د یو بل معلومات ننګوي. له دوی نه غوښتل شوي دي چې له زیان اړوونکو بحثونو او مناظرو د ډډه وکړي. نهمه ماده یې هغه ماده ده چې خلکو ورته توقع لرله، او هغه دا ده چې په اسلامي امارت، زه به دا ماده درته ټکی په ټکی ولولم. په نهمه ماده کې وایي چې په اسلامي امارت غږ کوو چې عدالت، دینی او عصري تعلیم، صحت، زراعت، صنعت او د اسلام مقدس شریعت پرانا کی د اقلیتونو ماشومانو میرمنو او ټول ولس حقونه او پټول کی هر رخص پرمختګ اقتصادي ودی او متوازن انکشاف ته خاصه توجه وکي. په دې برخه کې تمه کېدل چې دغه د دینی عالمانو شورا به ډېری پریکړې وکړي، مثلا د ښځو په اړه به ښایي ځانګړې مادې ولري، د تعلیم په اړه باندې خو داسې ښکاري چې دوی په دغه یوه ماده کې ټول معلومات راټول کړي دي او په یو ډول باندې بېلابېلو مسایلو ته، هغه که د اقلیتونو حقونه دي، که د ښځو حقونه دي، که د عصري تعلیم او زده کړو خبره ده چې د طالبانو په حکومت کې تنې ښځې د شپږم ټولګي نه تر دولسم ټولګي پورې محرومي ساتل شوي، په دغه ماده کې یو څه اشاره ورته شوې ده او د طالبانو نه غوښتل شوي دي د شیانو ته پام وکړي. د ملي وحدت همدارنګه د ځکنۍ بشپړتیا او همدارنګه په کور دننه د افغانستان کې د طالبانو د حکومت په مشروعیت باندې د پریکړې لیک ډېرې مادې راڅرخي.
ډېره مننه زما همکار اجملند و چې په کابل کې د طالبانو لخوا د علماو د لوی غونډې د پریکړه لیک د جزئیاتو په اړه معلومات له اوریدونکو سره شریکول. دغه غونډه نن پای ته ورسېده. په دې درې ورځنۍ غونډه کې چې د طالبانو په خبره تر 3000 زیاتو کسانو پکې برخه اخیستې وه، د ښځو ځای ځکه تشو چې طالبانو د ګډون بلنه نه ورکړې. د پانتون له استاد عزت الله پیجان څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې آیا په پریکړه لیک کې هغه ټکي ځای سوي چې ولس یې د اوریدو تمه درلوده؟
دا د ولس غوښتنه نه وه او په دغه پریکړه لیک کې د ولس غوښتنو ته صفر تر کچې پورې غبرګون ښودل شوی دی او د هغو غوښتنې په پام کې نیول شوي دي. کله چې دغه غونډه جوړېدله او په رسنیو کې خبرونه خپرېدل، نو غوت اکثریت خپلې غوښتنې د دوی څخه مطرح کړې په لیکنې باڼه باندې د ټولنیزو رسنیو للارې، چې هغه تیرو شل کلونو لاسته راوړنو دوام و چې د جمهوریت په وخت کې د ولس او حکومت د ګډ کار پایله وه، چې هغه د ملي بیرغ موضوع وه، د اقتصادي ودې او ښیرازي موضوع وه، او تر ټولو مهمه د نجونو د ښځو د حقونو د خوندیتوب موضوع و. په ځنګړې توګه د انجنونو د شونځي د بیا پیل لښ په جم سیم څخه تر دوه سیم سیم پورې په ټول کې ویلای سو چې دا فرمایشي غونډه غونډه و د ولس هیڅ ډول استازیتوب په دې کې نه اوسوي.
په پریکړه لیک کې د ښځو د کار د حق او د نجونو د تعلیم په باب کومه خاصه غوښتنه نه ده مطرح شوې، دا ستاسو په نظر ولې؟
د نجونو د تعلیم او د ښځو د حقونو په برخه کې زما په نظر باندې ځکه پریکړه نه ده شوې چې یو شمیر هغه کړي چې د طالبانو حکومت او سیستم کې دننه واکمن دي او کار کوي او د هغې توندلاري ایدیالوژي پر بنسټ چې دوی مخته بیایي، د دوی په خپل منځ کې پر دې باندې د روسو پورې یو د نظر توافق نه دی راغلی چې دوی باید د ښځو حقونو او د نجونو زده کړو ته باید زمینه مساعده کړي که نه. دلته له ډېره وخته معلومیږي چې د طالبانو ډله په دغه برخه کې پر دوو برخو ویشل شوی ده، چې اغلبا د حقانی شبکې د دغه ډلې عمومي د جنگ د وژنې او د تاوتریخوالي ماشین دي، له دغه شي سره ډیر مخالفت شي او پر دغه برخه باندې د طالبانو د پاکستان د استخباراتو مستقیم او لا ډیر بشپړ کنټرول دی. نو زه فکر کوم دغه تر ټولو ستر علت دی چې په دغه برخه کې دوی ګونګ پاتې شوي دي او هیڅ یې نه دي ویلي.
دغه درې ورځنۍ غونډه چې مطبوعات یې په اړه په راپور ورکولو کې له محدودیتونو سره مخامخ وه او یوازې د طالبانو پلوي کسان یا ملاتړي کسان ورته رابلل سي وه، څه فکر کوي چې دا غونډه د څه دپاره وه؟ د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو په هدف که په نورو اهدافو؟
دا په مجموع کې یو مهندسي سوي غونډه ښکاری او د دې د پریکټلیک څخه هم دا په ډاګه کیږي چې دې پر داخلي مشروعیت باندې ډیر ټینګار کړی دی. خو ما په نظر باندې مشروعیت لار دا نه ده، د مشروعیت ترلاسه کولو لار د خلکو رایې ته مراجعه کول دي، چې دا په اوسنۍ حکومتونو کې تقریبا ټولو اسلامي هیوادونو کې خلک خپل زیم د ټاکلو لپاره لرای څخه کار اخلي، تر څو پورې چې دغه زمينانی رامنځته شوی او مساده شوی، زه فکر کوم د مشروعیت هدف ته رسیدل ناممکن دي، او نه یې خلک ورسره مني او نه یې نړیواله ټولنه ورسره مني. په ټول کې ویلای شو چې دا یو اضافي مصرف و او د خلکو د تیرستلو لپاره یو هڅه وه، خو زه فکر کوم پایله یې څرګنده ده چې منفی ده او د خلکو هیڅ ډول غوښتنې د ټولو قشرونو غوښتنې په پام کې نه دي پکښې نیول شوي.
د پوهنتون استاد عزت الله پیژاند و چې د طالبانو د درې ورځنۍ غونډې د پریکړه لیک په باب یې راسره خبرې کولې. دغه غونډه نن په یوولسو مادو کې د یو پریکړه لیک په خپرولو سره پای ته ورسېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د ملي انسټیټیوټ، البته د موسیقي ملي انسټیټیوټ زده کوونکو په پرتګال کې د خپل نامعلوم برخلیک له کبله اعتراض کړی.
چی وضعیت است به خدای تو؟ ای وضعیت است که اصلا قابل بیان نیست. کلونه کلیګ دل کلیګ امول پرست.
په دې ویډیو کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ زده کوونکو لیدل کېږي چې د پرتګال هیواد د جمهور ریاست د ودانۍ مخ ته اعتراض کړي. دوی وایي لتیر وو میاشتو رئیس په پرتګال کې ورختون کې اوسېږي، سم خواړه نه ورسېږي او د موسیقي زده کړو هم کوم خبر نشته. یو لدی زده کوونکو چې د خپل هویت د پټ ساتلو په شرط ازادي رادیو سره خبرې کولې وویل هغه ژمنه چې دوی سره شوي عملي شوي نه دی او د هر ورځې په تیرېدو یې په پرتګال کې د خپل راتلونکي په اړه ناهیلي زیاتېږي.
فکر وکړئ موږ د ناروغانو په څیر په روغتون کې اوسېږو، هیڅوک زموږ احوال نه اخلي، سم خواړه نشته. موږ د موسیقۍ د یو لوی ګروپ په نوم دلته راوستل شوي یو، ډېرې نرمې او غوړې وعدې راکړل شوي، خو له کومې ورځې چې دلته روغتون ته راوړل شوي یو ان درې څلور ورځې مو اوبه نه درلودې.
د جمهوري نظام له سقوط سره سم د افغانستان د موسیقۍ د ملي انسټیټیوټ نږدې 200 تنه زده کوونکي پرتګال ته یوړل شول. خو د دې انسټیټیوټ یو زده کوونکی وایي اوس په پرتګال کې یوازې 90 تنه پاتې او له دوی سره ژمنه شوې چې د کورنۍ غړي به یې هم راوستل شو، پاتې نور اروپایي هیوادونو ته کډوال شول. دا زده کوونکی وایي میاشت کېږي چې سم خواړه یې نه دي خوړلي او د پرتګال د کډوالو ادارې هم د لیک لپاره کوم روښانه ځواب نه دی ورکړی. دا اجازه هم نه ده ورکړل شوې چې د موسیقۍ ښوونځي کې داخله وکړي.
اعتراض مو وکړ، زموږ اعتراض ته ځواب را نه کړ. یو سازمان دی دلته استازي راغلل، وی پوښتل څو غوښتنې لري. خدای هم وویل چې اصلا د دې ستونزو خبر نه دی، خو دروغ یې وویل ځکه موږ څو ځلې ورته شکایت وکړ خو دوی پام ونه کړ.
د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر احمد ناصر سرمست د دې زده کوونکو د وضعیت په اړه چې ډیری یې کوم عمر دي زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو یاد زده کوونکو ازادي راډیو ته وویل د پرتګال حکومت ته یو لس ورځې وخت ورکړی شي که یې غوښتنې ونه منل شي نور اروپایي هیوادونو ته به چې کډوال مني ولاړ شي. موده وړاندې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ رئیس ناصر سرمست اعلان کړی او چې له شپږ میاشتو ځن وروسته د پرتګال په پلازمینه لیسبون کې د موسیقي برنامې پیل شوې دي. هغې ازادي راډیو ته ویلي وو نږدې 150 زده کوونکو د پرتګال د موسیقي په ملي کنسرواتور کې خپل تمرینات پیل کړي او په راتلونکي کې په همدې هیواد کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ د پرانیستو خبره هم کړې وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د روسیې ولسمشر په یو فرمان کې د ساخالین 2 د غازو پروژې کنټرول حکومت ته وسپاره. دا هم په ډیره تفصیل
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو فرمان لاري د ساخالین 2 د غازو پروژې بشپړ مسؤلیت او مالکیت یوې نوې کمپنۍ ته چې د روسیې د حکومت په کنټرول کې به وي وسپاره. د دې اقدام له کبله به شل او د جاپان میتسوبیشی او میتسوی شرکتونه چې د دې پروژې په سلو کې 50 ونډوال دي ممکن ساخالین 2 پروژه پریږدي. د ولادیمیر پوتین د پنځه بخیز فرمان یو اصلي خبره ده چې له دې وروسته به د روسیې حکومت د بهرنیو شرکتونو د پانګونو او فعالیتونو د دوام په اړه پریکړه کوي. د ساخالین دوه د غازو پروژه د نړۍ د ټولو مایو غازو 2% تولیدوي او د ونډو په سلو کې 50% د روسیې د غاز پروم شرکت ده. د کرملین ویندوی دیمیتری پیسکوف پرون جمعه وویل د روسیې د حکومت له نظره د ساخالین دوه په پروژه کې د غازو د صادراتو د کمښت لپاره هیڅ دلیل نشته او مسکو به په هر مشخص مورد کې د بهرنیو کمپنیو د نورو پانګونو په اړه پریکړه کوي. د نوی پریکړې پر اساس به کرملین غاز پروم شرکت ته په نوي کنسورشیم کې ونډه ورکړي، خو نور شرکتونه باید په یوه میاشت کې په دغه کنسورشیم کې د ګډون لپاره د روسیې حکومت ته غوښتنلیکونه وسپاري. جاپان د خپلې اړتیا په سلو کې 10 غاز د اوږدمهالو قراردادونو پر اساس له دې پروژې ترلاسه کوي. د جاپان صدر اعظم پرون وویل دا پریکړه به د جاپان د غازو پر وارداتو اغیز ونه شیندي.
له خبرونو ور اخوا
د میدان وردګ اوسیدونکو وای دروختي مرکزونو د کمشت لکبل له زیات ستوند سره مخامخ دي.
پنځه شپږ کلن صاحب ګول د میدان وردګ ولایت د نرخ ولسوالۍ د تیمور د سیمه اوسیدونکو دي. ازادي راډیو ته ویل چې دغه ته شاوخوا 2000 کورنۍ میشت دي، خو بیا هم هیڅ روغتیایي مرکز ورته نه دی جوړ شوی. دی وايي خپل ناروغان تر لسګونه کیلومتر مزل وروسته پر سخت او وجدو لارو د مرکز میدان شار تر مرکزی روغتونه پورې وړي.
کلینیک ته دی چې پورې یو سات لار ده، نیمو مریض یا په لار باندې زوبل سي یا مړ سي یا موټر نه پیدا کیږي. دلته په غونډ کې کې یا موټر لرو.
د نرخ ولسوالۍ د اوسیدونکو ترڅنګ د دغه ولایت د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکو هم شکایت کوي چې له روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د سید آباد ولسوالۍ د میدان وردګو ولایت یو لګړن پوسا او لوی ولسوالۍ څخه ده چې یوازې پکښې کې د ملک محمد خان په نوم یو څلوېښت بسترېز روغتون شتون لري چې د ناروغانو له ډېرې ګڼې ګوڼې سره مخ دي. محمد شریف چې د همدی ولسوالۍ اوسیدونکو دي، خپل ناروغه مور یې دغه روغتون ته راوستلې ده. وایي په ورځو ورځو انتظار یې کړی، خو بیا یې هم په دغه روغتون کې د خپلې ناروغې مور لپاره د بستر کاټ نه دی پیدا کړی.
سید آباد ولسوالۍ ډېره پراخه منطقه لري که داسې حساب ورته وکړم، د غزني نه تر بادامه پورې، داسې د تنګي نه تر مسجد پورې نفوس یې ډېر زیات دی. دغه اوس مراجعین مریضان د قطوس او نیولې ته زرو پورې مراجعین لرو. موږ او د پرسنل کمښت دی، د پرسنل د کمښت په اساس باندې امکان لري چې یا 200 کتل شي یا 400 یا دومره دقیق معلومات نه لرم. زه په خپله ګزر غلی یم، د اوسه پورې نوبات ماته نه دی رغلی.
دا په داسیال کې د لهغه ورسته چې طالبانو پر افغانستان او ولکټینګ کړي، د افغانستان لنور ولایتونو او لسیمو هم راپورونه شي چې په روغتونونو کې د ډاکټرانو او درملو کمې دي او د ناروغانو درملنه پکښې کې د پخوا په څیر نه کیږي. د یاد ولایت د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم د دغه ولایت په ولسوالیو کې د روغتیایي خدماتو کمښت مني. د دغه ولایت د عامې روغتیا ریاست رئیس ډاکټر زرک زیرک وایي چې د یادو ناروغانو ستونزې له مرکزي ادارې سره شریکې کړي.
نو په همدغه اساس باندې د همدغه ځانه موږ ږغ کوو، خلک هغه ساحه سپین ږیری مریض مانه پرېږدي، مریض مانه خپل حق وړي. نو د همدې ستاسو په واسطه باندې موږ خپل مضرب ټولنو نه زړه ستامینه وخت وخت موږ غوښتنه کړې چې باید مریض ته توجه وکړو او د مریض حق ورته ورکړو. دا مانا چې شبخانه باید مریض دی بستر په اندازه ورته ورکړل شي.
دا ویل وړ دی چې دغه ولسوالۍ په څیر د میدان وردګو ولایت چاک، جغتو او د میرداد ولسوالۍ هم له ورته ګڼو روغتیایي ستونزو څخه محرومې دي چې حکومت باید ورته جدي پاملرنه وکړي.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې ډیری زلزله ځپلو کورنیو سره مرستې نه دي سوي.
د خوست د سپیری اوسیدونکو وایي په دې ولسوالۍ کې ډیری زلزله ځپلي چې د ولسوالۍ له مقامه لږ لرې پراته دي، له مرستو بې برخې پاتې شوي دي. دوی زیاتوي نړیوالو بنسټونو او داخلي خیریه ټولنو هغو خلکو ته مرستې ورکړي چې عمومي سړک ته نږدې پراته دي، خو د لرو پرتو سیمو خلکو سره هیڅ ډول مرستې نه دي شوي. د سپیری اوسیدونکي جانګړ ازادۍ راډیو ته وویل موسسې د سړک د غاړې کورونو ته ورځي، خو لرو سیمو ته چې په زلزله کې یې ډېر زیان لیدلی نه دي ورغلي.
بار کلا درزای درژلای منوی ترموند کڅکای اڅړخل مامونی دویم بازی کوم منده تخلو غجرا خان خودیاکی بلی ترای واسطه په دا کنه د شور
د سپیری بل وسیدونکو کجیر ګلوی د پاس زلزله سپلو سیمو ته دیوی موسسه کسان د سروي لپاره ورغلی وو خو مرسته نه د وروړي
په 13 کالونو کې چې د تیر نظام او هغه غیر علاقه د دلن نو مکتب لارو نه کې نیک لارو نه سړک لارو بیخی په ټول افغانستان کې زه فکر کوم چې دا سپوت علاقه بلانی وی راکړي د غیمون علاقه کړه لکه تورمند او اڅرخیل او ایروزو په نومه سیمه بارا گلای په نومه باندې سیمه تورمند او منای د ټوله علاقه مونږ یې سپرا پوتې دي مشومان به تعلیم دي او چې په حال زلزله شوی د زلزله په خاطر مونږ سره کوم چا ایس کله کومه کنه نه دي کړی
د سیمه یو بل قومي مشر میراکم خانوایی خلکو بیا کې لویری خیمه لګولي او په هغه کې اوسېږي
بیا خیمه لا کړې دي بیا خال پونډيږي بیا ووځي بیا نه ووځي کې نه هیڅ څور نشته چې دا شپاڅو کوکو نیک تاسو څو دا کما کوکو چې د کېر د پښې کما څو کوکو چې میګ څو کما کوکو چې د کېرین الګ په جوړ کې په سیخي کې په پېټه کنار شي ته ضرورت لري په پېټه کنا می خدای شوي که هغه غوند شي ماجر په بيدار شه خلق نه وچته وي زلزله ار شه نه یو په دې شهر پرې شي نه دي
د سپیرو سدونکو باغ جوي په یوه وزړه خیمه کې په تکلیف ژوند تیروي او د سرپناه سنتیاوي نه لري
شوی دو کسا کسان دا یو ټاټ دی نرا دا کرینا غوند څوک ورزویل دي څوک درزویل دي کرینا په بل علاقه کې دی غور دا ته دا بلنګوی دا بلر کوي نرا کزا غور دا ونځه می خو خو نر سپ سی دی خو می په خما کو وزیر یی می په ټاټ کو وزیر یی زکه چې کرینا درځ دل شي می په خدا کلا جوړه وی ته زه می څه دا خدای دې پر چې کما کړای شو وای کوی چې نو شي کړو ته می تمات نه چوي
د سپیر ولسوالي یو بل وسیدون کې حاجی بادشاه ګل خیمه غله او د پیسې د دې سیمې د زلزلې زپلو د اساسي اړتیاو په توګه یاد کړي
په تا چلور شي یو سلام درته کرینا رنگ شي وي دي بربوت شي وي دي د داتا ضرورت لري چې خیمه ته لري ټټه ته لري غلې ته لري پیسې ته لري ضرورت دغه ته لري سړک نستا خراب شو اې د پوپی د خلک ډېر په تکلیف دي مې غوښتا ځکه خلک نشي تلای کیمرا باندې وکوب پوپی د بخاره داس نه شي میګوي د خلک انجنون دوه شي ولته د خپل سترګو وویني
کسه هم تر اوسه د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا د خوست د سپيري پولیس والی کې د زلزلې څخه د اوخت مال زیانونو په اړه دقیقه سروي نه ده شوی خود دې ولایت روغتيي مسؤلینو په سپيره کې د زلزلې لپاره د وژل شوی شمیر شپږ درشتنه او د ټپيانو تعداد 1300
ځینې موټر چلوونکي وایي چې د لویو لارو د خرابېدو له کبله له زیاتو ستونزو سره مخامخ شوي دي. دا هم تفصیل.
جمشید د کابل اوسیدونکی دی چې له کلونو راهیسې د کابل کندهار پر لویه لاره مسافر وړونکی دی. دغه موټر چلوونکی وایي چې د دې لویې لارې د زیاتې ویجاړېدو له امله له څه مودې راهیسې د خپل کاري مسیر بدلولو ته اړ شوی. هغه چې اوس د کابل بلخ پر لویه لاره موټر چلوي وایي چې درانده بار وړونکي موټر د سړکونو د ژر خرابېدو لامل ګرځي. جمشید ازادي راډیو ته وویل
له همدې امله مې خپله دنده پرېښوده او خپل کاري مسیر مې بدل کړ. هغه سړکونه چې کابل او کندهار کې پر لویه لار غځېدلي دي ډېر زیانمن شوي دي. د زیان لامل یې دا دی هغه موټرونه چې پر دې لاره چلول کېږي له هرات او کندهار څخه بارونه وړي او راوړي. بارونه یې زیات ګراندي وي او د حکومت لخوا ټاکل شوي معیارونه یې نه مراعت کول نو سړکونه ډېر خراب شول. پر دې لاریو کې ډېر وزن باریږي. جمشید موټر چلوونکی وایي چې اوس د کابل مزار شریف لویه لاره هم له ورته برخلیک سره مخ ده. د هغه په وینا ډېری هغه لارې چې بروړونکي توکي پاکستان ته لیږدوي ډېر دروند بار ور اچوي. جمشید اندېښنه لري چې د زیاتې ویجاړېدو له امله به د دغو سړکونو د بیا رغونې چارې د اوسني حکومت له توان څخه بهر وي. په لویو لارو کې د لوړ وزن بار وړونکي موټرو ترانسپورټ تګ او راتګ او د سړکونو ویجاړول له ډېرې مودې راهیسې یوه ننګونه ده. خو تېر حکومت د سړکونو او لویو لارو د بیا رغونې لپاره نړیوالې مرستې درلودې. د طالبانو د حکومت د فوایدامې وزارت ویان حمیدالله مصباح وایي د ځینو لویو لارو د بیا رغونې او جغل اچولو کار روان دی. هغه دا هم وویل چې هیڅ چاته اجازه نه ورکول کېږي چې په بار وړونکو موټرو کې اضافي بار یوسي.
له بشپړ حاکمیت وروسته موږ د په هیواد کې دوه کم څلوېښت ترازوګان فعال لرو. پرسونل هم فعال دی، مشینري هم فعال ده او هلته وزن کنټرولېږي. او دوه ورځې مخکې مو شل نور ترازوګان د داوطلبۍ اعلان ته سپارلې دي چې په دغه اړخ کې اسلامي امارات او د ټولګټو وزارت پوره متوجه دی او پوره جدي دی. په هیڅ صورت درانه ته وزن ته اجازه نه ورکوو.
په همدې حال کې محمد چې د کابل کندهار پر لویه لار د بار وړونکو موټرو چلوونکی دی د زیات بار وړلو په اړه داسې وایي.
خب ما مجبور هستیم به خاطر کسای دیگه که مثلا
موږ د نورو له امله چې له هرات څخه کابل ته په ټیټه بیه بار لیږدوي اړ یو چې زیات بار ولیږدوو. که لږ بار کړو نو دا به زموږ په ګټه نه وي، ځکه د تیلو بیه لوړه ده او د ترانسپورټ لګښت هم ډېریږي.
به ما نه میصرفه به خاطرې که تیل قیمت هست و هزینې خل بالا میره.
دغه موټر چلوونکي په داسې حال کې په لویو لارو د درنو بار وړونکو موټرو د تګ او د سړکونو د ویجاړولو خبره کوي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته بې وزلي زیاته شوې او اقتصادي بحران او بیکاري د خلکو له عمده اندېښنو څخه بلل شوې ده.